ماسپخین دو بجه شوی ازادی رادیو اوریدی ازادی رادیو پا یوی بلیخ پراوانه که موزنوری اسنوری هر کلای کوم پا دیخ پراوانه که پا جلال آباد که دیننه نی حمله لرستی حالمو خبرو ده غراز اوری چه ده پاکستان ده صدر ازم لول پولی سلاکار سرطاج عزیز ده لمریز لپر داو منله چه پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ لری او اغا هم زکه چه یوش میر مشرانی پا پاکستان که وسی د افغانستان په اړه پرځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېدو ته چمتو دي. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساتو مهمو خبرونو پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د جمهوري غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلري کلینټن د سیشن بې د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر پر صادرولو تورن کړ. خو مخکې له دې به د افغانستان کورني مهم خبرونه واورو. ناجیه صافی وړاندې کوي. داسې ښکاري چې یوه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. دا چې زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. یو ځل بیا هم یادونه کوم چې په دې خپرونه کې د هغو موضوعاتو په اړه په تفصیل اورېدلی شئ چې په دې خپرونه کې مو درته راغونډ کړي دي. اوری چې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پولیس سرکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او ویې ویل چې ښایي په راتلونکو یوې اونۍ یا لسو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. دغه راز په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال د اچین ولسوالۍ ته تللی. اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ وه چې په وروستیو کې د افغان حکومتي ځواکونو د ولس په ملتیا بېرته د داعش له وسلوالو نیولې ده. هلته خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دغه راز په هلمند کې مو خبریال د سنګین د لارې د خلاصولو عملیات له نږدې لیدلي او وایي چې په لاره کې دغه عملیات ځکه ډېر زندني مخته ځي چې هلته ډېر ماینونه ښخ شوي دي. خو مخکې له دې چې د افغانستان کورني خبرونه واورو، عصمت سروان ته ورکوو چې د سیمې او نړۍ خبرونه یې چمتو کړي دي.
د اروپایي اتحادې رئیس ډونالډ توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمېنو ته لاړ. بل خبر د اروپایي اتحادیې د رئیس ډونالډ توسک دی چې نن د بالکان د هیوادونو په پلازمینو کې له دغو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کوي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر په صادرولو تورن کړ. د دغو خبرونو تفصیل د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولي دي. توسک د کرویشیا مرکز زاګرب او د مقدونیا مرکز سکوپی ته تللی چې مشانو یې په وروستیو کې اعلان وکړ د بالکان د هغې لارې چې له منځني ختیځ څخه پناه غوښتونکي پرې شمالي اروپا ته ځي د بندولو لپاره لا سخت اقدامات کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک د سه شنبې په ورځ د اتریش له صدر اعظم ویرنر فیمن سره په یوه غونډه کې وویل:
I know that restoring effective controls on the borders
زه پوهیږم چې د پولو د کنټرول اغیزمن کنټرول آسانه پریکړه نه ده، خو حقیقت دا دی چې متبادل نشته. زه یوازې هیله کولی شم چې دا سخت حقیقت به بالاخره په ټوله اروپا کې درک شي. موږ باید په میز په دې اړه خبرې وکړو چې د 28 غړیو هیوادونو په منځ کې هیڅ یو باید استثنا ونه ګرځول شي، ګنې اعتماد نور هم له منځه وړي. د مقدونیا او د بالکان د نورو هیوادونو او همداراز اوتریش له لوري پر پلو بندیزونه د اروپایي اتحادیې له پالیسۍ او سپارښتنو سره په ټکر کې دي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر د پر صادرولو تورن کړ. ویل شوي چې له دغو پوډرو څخه د توغندو د جوړولو په شمول په فضایي او اتومي ټکنالوژۍ کې کار اخیستل کېږي. د امریکا د عدلی وزارت د پولادو د نړیوال شرکت LLC پر رئیس 43 کلن ادوارد کویوم کو دا تور پرون ولګاو. د تور د ثابتېدو په صورت کې نوموړی تر شل کاله حبس او $1,000,000 پورې جریمه کېدی شي. د امریکا د قوانینو پر اساس د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د ادارې له جوازه پرته ایران ته د داسې پودرو صادرول غیر قانوني دي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی این این، فاکس نیوز او نورو تلویزیوني چینلونو د ابتدایي شمیرونو له مخې ټرمپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحدو ایالتونو د 12 ایالتونو په منځ کې په 2 ایالتونو کې بریالي شوي دي. د جمهوري غوښتونکو کاندید ترامپ الاباما، جورجیا، ماساچوست، ویرجینیا، ارکانساس، ویرمونت او تینیسی کی مخکې دي. د دیموکرات ګوند لپاره کاندیدا میرمن کلینټن په الاباما، جورجیا، تینیسی، ټکساس، ارکانساس، ماساچوست او ویرجینیا کې وړاندې ده. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو، د خپل ګوند له لوري به د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندیدی شي. او امریکایي او روسي فضانوردان سکات کیلی او میخائیل کورنینکو په فضا کې له شاوخوا یو کال وخت تیرولو وروسته نن مځکې ته راوګرځېدل. دوی چې فضایي سفینه روسي فضانورد سرګی والکوف چلوله، د قزاقستان پر یوه وچه او کنګل دشته په پراشوت کې کښته شول. دوی دواړه تر مځکې 15,440 ځلې راوګرځېدل او په فضا کې د 340 ورځې هستوګنې په موده کې 143 میلیونه مایل سفر کړی دی. امریکایي فضانور د دې لپاره فضا ته استول شوی چې د اوږدې مودې لپاره په فضا کې له پاتې کېدو سره د انسان عکس العمل معلوم کړي. دوی د دې لپاره د اوږدې مودې په مخه په فضا کې د انسان د عکس العمل د معلومولو هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې مریخ ته د انسان د لیږلو ماموریت ته تیاری ونیسي. تر اوسه پورې په فضا کې تر ټولو زیات وخت یو روسي فضانور تیر کړی دی. دغه روسي فضانور په فضا کې 403 تیری کړی دی.
له حسمت روانه مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورول او سم پام وکړئ. د افغانستان مهم خبرونه ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د فاریاب د بختون کوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار او وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی او د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمه ییزې قونسلګرۍ دوه تنه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه موسی بازار یو ځلې بیا د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلی. دوی وایي چې تېره ورځ ناوخته افغان ځواکونو په یو مخیز ډول د خواجه موسی بازار او نور نږدې سیمو څخه ووتل او له جګړې شاتګ وکړ. تر دې وړاندې د خواجه موسی بازار تېره ورځ غرمه مهال د ولسمشر د لومړي مرستیال په رهبرۍ د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو لا کنټرول څخه وتلی و. د افغانستان او روسیې ترمنځ درېمه اقتصادي غونډه نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خنجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته به دوه ورځې دوام وکړي. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کېدو بحثونه وشي.
زمون تجارت او سرمایه ګزارۍ ته باید توجه وشي. روسان علاقه لري د ساختمان په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، د معدن په برخه کې، خصوصا د ګاز او نفت په برخه کې په افغانستان کې غواړي سرمایه‌ګذاري وکړي.
خغلی الکوزی وویل چې دا ډول ناستې له اقتصادي پلوه افغانستان ته مهمې دي او که چیرې روسي سوداګرو ته په افغانستان کې د پانګونې زمینه برابره شي، دا به ګټور نتایج ولري. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړیو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دغه وزارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندز ولایتونو کې په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي دي. په پام کې ده چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. دا خبره د چین لوی درستیز پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانیزي سره د خبرو پر مهال کړې ده. د دې کمیسون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د چین د مالي مرستو لا ډېره اغېزمنتیا ده.
د افغانستان کورنی مهم خبرونه او د غراز د سیمه او نړۍ خبرونه ملاحظه دی رادیو واوري د لزدی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 صفه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې په جلال آباد کې د نننۍ ځانمرګي حملې له وروستي حاله مو خبرو. د ننګرهار د چارواکو په وینا په دغه حمله کې د ابتدایي معلوماتو له مخې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د پاکستان د صدراعظم لوړ پوړي سرکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړه.
In the coming 10-15 days, the first such meeting could take place between the Afghan Taliban and the Afghan government.
پنګره هر کزمو خبريال دی چې ولسوالۍ ته چې په ورسته وکړو حکومت زواکونه دی ولس په ملتیا بیرته دایښ له ولسوالۍ نیولې تللی او هلته د خلکو حال پوښتلې
اوس خو زه بالکل خله من په خپل زور باندې ولې خو دا خپل زور موږ سره څو پوري بای چې حکومت موږ له دې خلکو له ارشي غمو کدار شي غمو.
په هلمند کې مو بل خبريال د سنگین د لارې د خلاصولو لپاره روان عملیات لنجدې لیدلې. امنیتي چارواکو ورته ویلي چې دغه عملیات ځکه ورو مختز چې کافي هوایي ملاتړ د نشوالي ترڅنګ په لار کې ډیر ماینونه ایښودل شوي چې باید شن شي.
وایي را ورسېږي موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطه شو ماینپالي کوو ماینونه هغه خود څا کوو.
دغه راز د افغانستان په جنوبي یو شمېر ولایتونو کې د داعش د حضور په اړه د افغان امنیتي چارواکو د وروستیو اندېښنو له حاله مو خبرو. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو ونیس پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د جلال آباد ځانمرګي برید په اړه د ننګرهار دی ولی ویانا توله خوګیانی ویلي چې د ابتدایي معلوماتو له مخې په دغه ځانمرګي برید کې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو شمېر نور وسلوالو د هندوستان په قونسلګری برید کړی دی. په سیمه کې اوس هم ویل کېږي د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. افغان ملکي ملي ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي او سیمه بنده کړې ده. د ازادي راډیو خبریال جلال آباد شاه محمود شینوره همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه د شینوره صاحب راته خبرونه تخره خلاص راته وایي چې آیا دغه برید داز وسم اوریدل کیږي یا برید مخنی ول شوی کڅنګ
ډیر زه تمنا اوس وخت مو د څه عادي دی او ساحل ته په خپل ماغه ساحه کې او په ساحه کې تخریب دی چې ولې دا ځان ماجون کې زیات خل نه و بلکې موټر به مو زه هغه د موټر ځنی پر دې پرتګي او تخریب دی چې خپل شاوخوا یعنی زی او ټول هغه او تقریبا نیمه ودانه هغه هم خراب شوی دا و دې شپږ نوري موټر شخصیه او د سرنګري ولاري دا هم تقریبا شي ودي دغه ځانوزن کې دی د هندستان په سوډري کې نږدې په ماغه کې څه شوی دی او په سیمه کې څلور د خزونه کې د ځانوزنګرو هغه هم پاتې دي خو امنیتي چارواکو تر اوسه په کلیا رسمي کنټراکټ نه ورکړی او دا څه دی چې د ځانوزنګرو
په
روسي جزات ورکړي.
مخکې ویل شوی چې یو شمېر وسلوالو د هندستان پر قونسلګری باندې هم برید کړی دی. آیا دا یوازې تاسو وایي موټر بم چاودنه و یعنی په دې کې کوم برید وسلوالو برید په دې برید کې برخه نه لرله؟
همداسې لیدل کېږي. لومړی چې کله ځان وژن کې دې شوی دی له هغې نه وروسته وسوال غوښته چې د خدای خاطر نو ځي خو متي ځکونو په دې کم وخت کې دغه وسوال منځ ورګي او د خزینو په سیمه کې پاتې دي.
په دې معنی چې وسلوالو برید کړی او افغان امنیتي چارواکو وسلوال له منځه وړي دا څومره څوک تنه او آیا دا یو ډله ایز برید و چارواکو څه ویلي نه دي ویلي؟
په دې نور جزات دي امنیتي چارواکو نه دي ورکړي خو په سیمه کې څلور د خزینو لیدل کېږي چې دا د امنیتي ځواکونو په دغه کې وژل شوي دي او ساحه کې دوی د خزینو پراته دي.
بله سیمه ته وایي نور ځواکونه هم را رسېدلي دي. آیا د ملي اردو ځواکونه دي؟
بله افغان ځواکونه راغلي دي. سیمه کله باندې کوي دا اوس مکمل وضعیت په عادي ډول دی او دغه موضوع په دې کې نکيو په نوو څخه چې ولا غواړم ترانسپورټ
بله شما مچنواری لطاسو نمانند دی ازادی رو خبریالو لجلال آباد دی ننی زان مرگی برید او دغری راز دی وصلوالو دی برید پا اره معلومات را کول لکسنگ چه مواوری دل دی پیخ پا زی که سلور جسدون لیدل کیگی خود روز پوری افغان امنیتی چارواکو ندی ویلی چه آیا دا دلیز برید و کسنگ لکسنگ چیز مو خبریالو ویلی چه دا یو موتر بم چاودنه و په هر صورت په دې اړه د وروستیو پرمختګونو لپاره بیا هم زموږ خبریال په سیمه کې دی او تاسو به له وروستیو پرمختګونو خبر کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د پاکستان د صدر اعظم لوړپوري سلاکار سرتاج عزیز د لومړي ځل لپاره دا ومنل چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه دا خبره په واشنگټن کې یوې غونډې ته کړې ده. سرتاج عزیز دغه راز خوشبیني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به په نږدې راتلونکو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د همکار د مشال د برخې همکار احمد شاه په راپور کې.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو څه نا څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوې کاروي او کورنۍ یې میشته دي. نوموړی دا خبرې پرون په واشنگټن ډی سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ could take place between
ila la ruch paratlon ko lasu pinzalus razu ki bad afghan talibano ab afghan hukumat tarmanz nastawsi ta prasa badi rasana nawi kho kadwa shan pa bariali to par makhlarsi nawi tawafuq name ta darasedo moqista lumrai da chik halat hamda ga sifata si aw taliban norim zaki wana nisi aw do hamda چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم
شرط.
سرتاج عزیز زیاته کړي چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. نوموړی دا مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دی. په دې مذاکراتو کې امریکا له پاکستانه غوښتي چې خپلې اټومي وسلې د خوندي او کمې کړي او پر خپله خاوره د سختدریزه وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې مو واورېدې چې ویلي دي پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي. هغه دغه راز خوشبیني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به په راتلونکو څو ورځو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو او دغه راز د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره هڅې تیزې شوې دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم ترکمنستان ته تللی دی او ویل کیږي چې یوه د بحث وړ موضوع د هغه هیواد له چارواکو سره پر هغه وړاندیز خبرې دي چې ترکمنستان ولسمشر افغانستان ته د سفر په ترڅ کې کابل ته کړی او ویلی و چې غوړی اشقابات د افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه شي. دغه راز طالبان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دوی غواړي په راتلونکو خبرو کې مخامخ خبرو کې برخه اخلي او کنه. خو د دې ترڅنګ د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې بیا هم د جګړې تنور ګرم دی او د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه بیا هم د ناامنیو او دغه راز د جنګونو راپورونه ورکول کیږي. په دې وروستیو کې دغه راز راپورونه وایي چې د داعش وسلوالو چې د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې په تېره بیا اچین ولسوالۍ کې سخت قوي سنګرونه وو د افغانستان نورو سیمو ته مخه کړې. دې مسلې د افغان چارواکو اندېښنې راپارولي دا چې دا کوم ولایتونو کې د داعش د وسلوالو حضور لیدل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې روان ژمی له پخوا مختلف تر ډیره په جنګونو تیر شو، د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو چارواکي راتلونکي فصل ته هم له پخوا بدلو جنګونو ته اندېښمن دي. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته په وروستیو کې سلګونه بهرني جنګیالي راغلي او په بېلابېلو ځایونو کې مېشت شوي دي. هغه وایي چې دا کسان چې شمېره یې تر 1500 کورنیو اوړي، په وسلو مجهز دي او د خلکو د جذب لپاره ښې پیسې لري.
خارجی جنگالی چې دا راغلی دي تقریبا په فامیلی سره راغلی دي، د فصلیزو په منطقه کې راغلی دي، چلته میشتې په د چوپان کې په برلغو کرلغو هغلته منطقې دي، ازاربوز په هغه منطقو کې سره میشت شوي دي. په خاک افغان کې څه وخت مخکې جنګ ورسره وکړي، دوی مجهز دي، په هره وسله باندې مجهز دي او پیسې ډېرې ورسره دي. دوی سره
ښاغلی کاکړ وایي چې له دې وړاندې فکر کېده چې دا کسان ممکن د عربو او منځنۍ آسیا له هېوادونو د داعش ډلې په ملاتړ راغلي وي، خو هغه وایي چې دوی د اسلامي امارت په ګټه کار کوي. د زابل امنیه قمندان میرویس نورزی په خاک افغان، دای چوپان، ارغنداب او ځینو نورو ولسوالیو کې د اندېښنې او ګواښونه تاییدوي، خو وایي چې دښمن کله هم مشخص ادرس نه لري. لدی وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې تر 1000 پورې بهرني جنگیالي فعالیتونه کوي چې د افغانستان امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنیو پراخو جنگیالیو شتون داسې وخت اندېښنې راپارولي چې ځینو څېړونکو او یو شمېر رسنیو ویلي حتی افغانستان ته د عراق او سوریې څخه په سلګونو جنگیالي راغلي او دوی د داعش ملاتړ غواړي. په همدې حال کې د غزنی ولایتي شورا غړی عبدالجامع جامع وایي چې په دې ولایت کې له 2 کلونو راهیسې پاکستاني، ازبکستاني، چچني او عرب جنگیالي ډېر شوي دي.
په غزنی کې 2 کاله کېږي چې عرب جنګیالي، چچنیان او پاکستانیان زیات شوي دي. دا د وزیرستان د عملیاتو مطابق شت عملیاتو څو هغوی د کډسۍ افغانستان ته راغلي دي، له طالبانو سره دي.
هغه وایي چې که د دغو جنګیالیو په وړاندې جدي عملیات ونه شي، په راتلونکي موسمونو کې به وسلوال مخالفین له پیاوړي ځواک سره جګړې پر مخ بوزي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي ادارو اندېښنې او ځواب هم ولرو، خو تر اوسه بریالي شوي نه یو. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بهرنیو وسلوالو د حضور په اړه مو د افغان چارواکو څرګندونې واورېدې. له بلې خوا د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چې په وروستیو کې د داعش له وسلوالو حکومتي ځواکونو د ولس په ملتیا بیرته نیولې، اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په سیمه کې د بیا رغونې پروژې نشته او ډیر خلک بې روزګاره دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار د اچین ولسوالۍ ته تللی او له خلکو سره غږېدلی دی.
له تیرو 6 ورځو راهیسې د ملي اردو په مشرۍ د اچین ولسوالۍ په دې سرک، عدلخیلو او نورو ناامنو سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو په خبره اوس هم د پرمختګ په لور روان دي. د سه شمې په ورځ همدې ولسوالۍ ته لاړو چې د خلکو حال نږدې نه تاسو ته روښانه کړو. د ولسوالۍ شاوخوا نږدې سیمو ته چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته کډه شوي وایي دلته ټول ځوانان بېروزګاره دي او په سیمه کې کلینیکونه، مکتبونه، کروندې او ودانۍ له کاره لوېدلي. دوی له مرکزی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو ترڅنګ د سیمې ته داسې پروژې منظوري کړي چې د سیمې خلک پکې مصروف شي.
څومره خلک چې دلته ولیار دي دا یو کار روزګار نه لري. مونږ اشرف غنی نه دا غوښتنه ده چې چیرې سواله نه پروژه لري، نه کلینیک لري، نه کومه داسې غوښتنه شته. دا اوس هم تاسو نه ډیره مننه. زموږ غاګل ته ورور سو اشرف غنی ته خاص زموږ دا غوښتنه دي چې دې ځای پوښتنه وکړه.
اوس خو زیات بالکل خله مونږ په خپل زور باندې ولای، خو دا خپل زور مونږ سره څو پوری بای چې حکومت مونږ له دې خلکو له ارشي غمو قدر شي غم
د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد وایي هر ورځ د پرستنو شو کورنۍ او خونځې او دکاندارانو ګرځي ترڅو د دوی حال نږدې نه وپوښتي. نوموړي د اچین ولسوالۍ په بازار کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیمې خلک جنګونو ځپلي او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. د غالب په خبره کې موسسات دې ولسوالۍ ته خپل پام راواړوي او دلته ځوانانو ته د کار مصروفیت پیدا شي، له دې ولسوالۍ څخه نورې کډه شوې کورنۍ به هم بیرته راستنې شي او خلکو ته د کار د پیدا کېدو سره به امنیتي وضعیت هم ښه شي.
خو زیاته غوښتنه د ولس ته خلکو چې باید دوی ته اوس پروژې راشي. والي صاحب مې دا غوښتنه ده، د رئیس جمهور مې دا غوښتنه ده، د ډاکټر صاحب عبدالله مې دا غوښتنه ده چې باید دلته مونږ ته اوس چې څومره رامنطقي ازادي شي دلته مونږ ضرورتونه لرو مسجدان ته ضرورتونه لرو چاګانو ته ضرورتونه لرو دلته خوړونه دي چې دا بندونه دي سیلابونه وړي دي باید دا بندونه راته جوړ شي نور کومکونه وشي او د مسجدانو هم غوښتنه هم دا ده چې باید راشي او دلته کارونه ترسره کړي چې دا خلک او دا ځوانان چې څومره دي دا په کار باندې وګمارل شي.
که څه هم د اچین ولسوالۍ لرې پرتې سیمې اوس هم له داعش سره دي، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د ملي اردو ځواکونه پراته دي. د 201 سیلاب قل اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال محمد نسیم سنگین وایي دوی پلان لري چې نورې سیمې هم له داعشیانو پاکې کړي او تصفیه شوې سیمې پاڅون کوونکو ته وسپاري.
و فعلا با ما که مونده است، مردم پیخه مونده، دره مامان مونده و شدل مونده و این مردم هم آماده هستند که جا به جا شدن. ما هم آمادگی خود داریم که اونا را هم دوج جا به جا بکنیم. فعلا وظیفه ما ادامه دارد.
که هم د سیمی خلک در روان عملیات و لاستراوړونو ته خوښ دي، خو اندېښنه لري که دولت د پاڅون کوونکو پوره حمایه ونه کړي او د دې عملیات و لاستراوړونې ونه ساتي، دا سیمه به بیا د داعش او د عام وژنې مرکز وګرځي.
په ننګرهار کې مو خبریال شاه محمود شینواری و چې د اچین ولسوالۍ ته تللی و. دغه راز په هلمند کې مو بل خبریال الیاس دایی د سنګین د لارې د خلاصولو د عملیاتو لپاره سیمې ته تللی دی. امنیتي چارواکو ورته ویلي چې دغه عملیات ځکه ورو مخته ځي چې د کافي هوایي ملاتړ د نشتوالي تر څنګ په لاره کې ډېر ماینونه ایښودل شوي چې باید شنډ شي.
لا هم د مځکې د لارې یو شمېر مسؤلین سنګین ته د غځېدلي سړک د خلاصولو د عملیاتو سیمې ته نه سي تللی. په هلمند کې د ټولو سرتیرو عملیاتي مسؤول عبدالجبار کارهمان، د 215 میوان قول اردو مشر برید جنرال محمد معین فقیر او ځینې نور نظامي او ملکي کسان د سنګین د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو څخه لیدنې ته ولاړل. پر دې دښته باد او دوړو د هغه سرتیرو چیرې وراړولې دي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت دي. دلته تازه جوړ سوو پوستو ته چیرم په ګرمیشتو سیمو کې د وسلوالو سپین بیرغونه د ورایه تر سترګو کیږي. د تازه جوړ سوو پوستو ترمنځ پرتو پاسلو مځکو کې پریمانه کوکنار کرل سوي او د لیرې نه د افغان ځواکونو پر ټانګونو او سرتیرو خال خال ډزې کیږي. زموږ پر سر د افغان ځواکونو درې هغه جنګي می 25 هلیکوپټر هم ګرځي چې د تیر کال د ډسمبر پر 23 نیټه د هندوستان هیواد لخوا د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. سنګین ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې د خلاصولو د عملیاتو شاوخوا 20 ورځې کیږي. د ملي اردو هغه سرتیري چې د 2 ورځو راهیسې په عملیاتو بوخت دي وایي ماینونه ډېر کرل سوي دي او د ډېرو چاودنو له امله د سنګین د غځېدلې لارې په سلګونو پلونه وران سوي دي. که چیرې د انجینرۍ اضافي ټیمونه ورسي او د هوا د لارې پر هغو وسلوالو بریدونه ډېر سي چې د عملیاتو پر مهال پر سرتیرو منظم بریدونه کوي، کولی سي ډېر ژر د لارې د خلاصولو عملیات بشپړ کړي.
والا نیازمندي های خو زیات درم. اینجا هست سایه ساحه جنگ است، اینجا هست مربوط ولسوالۍ سنگین میشه.
دغه سرتیری وایي والا اړتیاوې ډېرې دي، دا د جنگ سیمه ده، موږ د سنګین د لارې د خلاصولو په عملیاتو بوخت یو، ماینونه ډېر کرل سوي دي او اکثره وخت د وسلوالو لخوا په نیول سوو کمینونو وربرابرېږو. موږ اخته یو چې دغه لار په سنګین کې د ملي اردو تر 2 لیوا پورې د وسایلو د تاګ راتګ پر مخ پرانیزو.
مشکلات لرو د هوایي قوا هوایي لخوا نه چې موږ ته قوا هوایي راورسېږي، موږ دلته امنیت ونیول سي چې موږ دلته قطه شو ماینتوالي کوو، ماینونه هغه کو خلصه کوو. د دې لپاره چې موږ امنیت ونیول سي، موږ هغه خصوصي کار په سمه توګه اجرا کړو. نه نیول کېږي په سمه توګه، نه نیول کېږي، موږ امنیت نه نیول کېږي. چې امنیت هم په سمه توګه ونیول سي، موږ کار ته ادامه ورکولی شو.
په هلمند کې د 215 میوان قول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فقیر وایي عملیات ښه پر مخ روان دي، خو ځکه ټکنی دي چې ملکي کسان ته پکې زیان ونه رسېږي. ځینې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو وایي د حکومتي مسؤلینو ترمنځ د نام ژغې له امله نه یوازې عملیات کرار پر مخ روان دي، بلکې ډېر احتمال لري په دې ورځو کې یوازې ملي اردو ته وسپارل سي. په داسې حال کې چې په دې عملیاتو کې د ملي پولیسو او ملي اردو په شمول د عامه نظم په سلګونو سرتیري بوخت دي. خو د ملي اردو د 215 میوان قول اردو مشر وایي په همغږۍ کې مشکل نه لري او ډېر ژر تر سنګین وروسته هغه لار هم د ماینونو او تهدیدونو څخه خلاصه کړي چې د سنگین څخه کجی کې تغذیه تللی ده.
چې موږ وس پیلن په استقامت دی سنگین باندې عملیات شروع کړي دي. یو څه استواله په دې عملیاتو کې په دې خاطر ده چې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې موږ خلک اسیب و نه ویني او په لوی لارو کې چې پاغه کې ملکی ترافیک تا ګوره تک کوي په هغې کې ماینونه ایښي دي نو موږ مجبور یو چې هم ماینونه تطهیر کړو هم خپلو خلکو ته هم آسیب ونه رسیږي هم دښمن په قوي توګه د منځه ویسو هم موږ کوچنۍ پوستې جمع کړو او لوی بیزونه جوړ کړو
په دې عملیاتو کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو دقیق معلومات نشته خو ویل کېږي تر اوسه د لسو په شاوخوا کې د افغان پوځ سرتیري وژل شوي او یو شمېر نوټه پیندي د سنګین د سړک دواړو غاړو ته پراته ټول اوسېدونکي د خپلو کورونو نورو امن سیمو ته کډه شوي دي کلیوالو سیمو ته پر غځېدلو لارو ماینونه لا هم پر خپل حال پاتې دي او د سنګین پر سړک ګڼ شمېر وران شوي پلونه رغونې ته اړتیا لري د سنګین د لارې د خلاصولو په موخه دغه عملیات په داسې حال کې کېږي چې دا ولسوالي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده ویل کېږي د سنګین د لارې تر پرانیستلو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات هم پیل شي محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند
د سنگین د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصون د عملیاتو په باب مو واورېدل افغان چارواکي وایي چې دغه عملیات ځکه زندني مخ ته ځي چې په لاره کې ډېر ماینونه ایښودل شوي دي په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړو لړۍ د ځانګړو پروګرامونو یوه نوې لړۍ خو اوس بیا هم عصمت سروان ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړ د افغانستان د پوهنې وزارت اندېښنه لري که چیرې په ولایتونو کې جګړه ختمه نه شي نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپله دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو په وړاندې مسؤلیت وبولي په بغلان ولایت کې په یوه کور باندې د راکټ د مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنیږي عموما د حکومتي ډاکترانو لخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولي دي امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر پر صادرولو تورن کړ د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبې د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې د امریکا تر نورو کاندیدانو مخکې دي او امریکا یو روسي فضانوردان سکاټ کیلی او میخایل کرونینکو په فضا کې له شاوخوا یو کال وخت تیرولو وروسته نن مځکې ته راوګرځېدل
خبرونه تفصیل کولای شئ چې ازادي رادیو په ویب سایټ کې وګورئ پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام د چې د خبرونې لپاره یو څه تخنیکی ستونزې مو درلودلې زموږ معذرت ومنئ زموږ همکاران پر دغه ستونزې کار کوي او غواړي چې دا ستونزه ډېر ژر هواره شي خو په هر صورت زموږ خبرونې دوام لري دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي خو مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته وار ورسیږي یو نړیواله موضوع راخلو د مقدونیه ولسمشر خبرداری ورکړی چې ښایي د بالکان لارې اروپا ته د کډوالو د تلو لاره بنده کړي ګیورګی ایوانوف له جرمني خبرونې شپېګل سره تېره ورځ په مرکه کې ویلي چې د روان کال په اوږدو کې دا لاره به بنده کړي ځکه چې د ویلي کله چې په اتریش کې د ثبت شوو کډوالو شمېر 2500 کسانو ته ورسېد دی به د یونان او مقدونیې سرحد بند کړي چې له دې سره به د بالکان له لارې د اروپا شمال ته د کډوالو د غیر قانوني مهاجرت لار هم عملا بنده شي نور تفصیل د اجمل انتر راپور کې
جیورج ایوانوف شپېګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي کله چې اتریش د 2500 کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي نوموړي زیاته کړې موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو ډېر زر به راوخته شي او اتریش به د 2500 کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي د مقدونیا د ولسمشر د مرکه په هغه ورځ خپره شوه چې هیواد د هغه کډوالو پر ضد شي له یونان څخه یې مقدونیا ته دا وختو هڅه کوله له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست مقدونیا لا د مخ له یونان سره پر خپله پوله محدودیتونه زیات کړي دا هیواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور اوښتلو هیڅ اجازه نه ورکوي او له نورو هیوادونو لکه سوریه او عراق څخه هم د ورځې یوازې 500 کډوال پرېږدي چې ور واوړي د مقدونیا د ولسمشر سرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشرانو هغه نظر څرګندوي چې پر کډوالو لګیدلی محدودیت د اتریش په اقداماتو توجیه کوي. اتریش د بالکان له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دې وروستیو کې ویلي دوی د ورځې له اتیا پناه غوښتونکو زیات نشي منلی او د دې کال تر پایه پورې به 2500 کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي. په ځینو ورځو مقدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مقدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړې سره له دې چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی او د پناه غوښتونکو سره د چلند د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللې. یوانوف وایي موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نشو کېناستلی، موږ خپله خپلې پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې راوباسي. نوموړي زیاته کړې له یونان سره یې د پولې تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولې تړي موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي هیواد یې په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج یوانوف دا هم ویلي که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېږني مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی که چیرې هیواد خپلې پولې وتړي کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسیدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړې هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. یوانوف وایي دوی به بله لاره پیدا کړي چې د ده په وینا خطرناکه لاره به وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.90 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمیز دفتر د ماشمان د څنګه مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلس
مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه او نیکی هیلې انګرن اوریدین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سوي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په 38مه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داسې پکې نه دی ویل سوي چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. دا د دینه معلومیږي چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي او نارینه هم حق لري چې کار وکړي، او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکړي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه، دغه امتیازاتو نه، او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولای شي کار وکړي.
هغه میرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
بلې، ډېر ښه. هغه میرمنې چې د کورونو بهر دندې ترسره کوي، د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار د محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعویض ورسره کېږي په دفاترو کې، او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کېږي په خپله، چون همیش نارینه په قدرت کې دي، او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی شي او ښځې نشي کولی. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي، ښه کور اداره کوي، ښه اقتصاد ته توجه کوي. همدارنګ په ټولنه کې هم کولای شي چې ښه مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک عام خلق ټول خلق خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستون ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل چراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې، مثلا ماشومې پیدا کېږي، رخصتي اخلي، مثلا د ماشومانو مسؤلیت په غاړه کې لري، او همدارنګه په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضی مشکلات شته دی چې کوم ښځه سوچ دفتر ته رسیږي، په لاره، په کوڅه، په بازار کې زورول کیږي، بی ځای خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه ښځه چې کار کوي او لاسته راوړل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي، هغه د داسې شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او زورونې هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري، او هغه مستقیما د خپل کور نه چې وځي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډېره مننه معروف صاحب. کوم خندونه چې تاسو یادونه وکړه، ستاسو په اند خپل دا خندونه څومره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي؟
په رښتیا هم چې دا خندونه د ښځو د پرمختګ څخه مخنیوي کوي او نه پرېږدي چې هغه مقاصد ته چې یوه ښځه یو با تعلیم ښځه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلاتو په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د ویوی زیاتی بس دی، نورمه وایي یا پوهنتون د خلاص کې زیاتی بس دی، یا ته باید واده وکړې، بیا د واده وخت د تمامېږي، څوک نه پیدا کېږي چې تا سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همداراز مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوی کوي، لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ شي، دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاري نه شي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي، یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور ته خپل کور ته لاړ شي او د خپل بچیانو او خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي، خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي، حتی د شپې جامې مینځي، د شپې اوتوکاري کوي، د شپې دیګ پخوي، چې سبا ته ځان خوشي کوي چې وظیفې ته لاړ شي. چې دا ټول کلات لاس په لاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته د رسیدو په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا. ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
په قانون کې د میرمنو د کار د موانعت په اړه څه ویل شوی دی؟
بلې، د نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل شوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دی، نه د جذب قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشیح شوی دی، په هغه پنځمه ماده کې 22 موارد دي چې هغه تاوتریخوالی ویل سوی دی. او داغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي. چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي، وایي یعنی په داغه شمیره کې داسې ویل کیږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت د پاره کوم کارونه چې کوي داغه نه ممانعت وکړي. او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی، او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوی.
ډیره مننه میرمن معروف. د ورستۍ پښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په خارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې خزه سهار چې پورته کیږي مال کاله کوي په اصطلاح زی پټوی ته هلته کار کوي یا ونو ته ځي میوې ټولوي ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي همدارنګه نور کارونه کوي خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې بازار کې که تاسو لیدلې وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري دوی په ښه نامه خلک پیژني په ټولنه کې په ښه نوم یادي خلک ځینې هغه نه دي متنفر نه دي خو بعضی وخت په کورنۍ کې د بعضی عادتونه له مخه چې مثلا نورې ښځې چې هغوی نشي کار کولی یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي نو بعضن عادت ورسره کیږي نارینه ته یا د دوی مېرمنې ته ویل کیږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته او دغه د مونږ کار نه کوو دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي هلته استخدام شي هلته کار وکولی شي او په روا توګه د میاشتې څو روپۍ عاید راوړي هغه په کورنۍ باندې په خپل ماشومان باندې په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي دا یو نعمت دی او یو شکار دی او د هر چا دپاره میسر نه دی او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وضع ولري او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجع کېږي هغه کارونه هم وکړي څو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي
ډېره مننه کور مو ده قدرمنو اورېدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک الله مو مل سه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې اونۍ خپرونه پیلوو په روانه خبرونه کې په دې خبرې کې وچولې په افغانستان کې د هلک او انجلۍ نکاح مخامخ نه ترسره کیږي که ایجاب او قبول مخامخ ترسره نشي څومره امکان شته چې نکاح په جبري ډول په انجلۍ تحمیل شي او په اسلام کې د اجباري نکاح په اړه څه حکم دی دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو ناستو کې د میرمنو د نشتون په خاطر دغه غونډې غیر شفافه او ګونګې بولي د دغې شبکې غړي زیاتوي چې د سولې په اړه د لارې د نقشې په برابرولو کې د ښځو نه موجودیت ښیي چې حکومت د ښځو پر وړتیاوو بې باوره دی او په وینا یې ښځو ته نه پاملرنه به د سولې راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي د افغانو ښځو د شبکې غړي دغه راز د سولې د عالي شورا په ترکیب کې د میرمنو ونډه سمبولیکه یادوي او تاکید کوي چې میرمنو ته باید د سولې په خبرو کې 25% ونډه ورکړل شي په همدې حال کې جمهوری ریاست وایي له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به د ښځو څخه هم یو کس برخه ولري د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په څلورو پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک میسون غبرګونونه پارولې دي د دغې شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناک بولي د بیړنۍ مرستو او پراختیا په نامه یو مدني ټولنه وایي حکومت دې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره عملی اقدامات وکړي د دې ټولنې مسؤلینو په کابل کې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان ښځې په مرکز او ولایتونو کې د نارینه او کورنیو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي خو مسؤل ارګانونه یې پوښتنه نه کوي دوی اندېښنه وښوده چې که د دې ستونزې حل ته جدي تدابیر ونه نیول شي شته ستونزه به نوره هم زیاته شي سره له دې چې په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې حکومت په لسګونو کورنۍ او بهرنۍ غیر دولتي موسسې او مدني ټولنې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره هڅې کوي. خو د افغانستان د بیړنیو مرستو او پراختیا په نامه ټولنه وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری ودونه د دود او دستور لمخې تر سره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوې ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم مخامخ تر سره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوې په غیاب کې د هغې د وکیل لخوا چې د ناوې د کورنۍ لخوا ټاکل شوی وي تر سره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په واړه عمر ودیږي او د جبري ودونو کچه هم ډیره لوړه وي. که څه هم ایجاب او قبول شرعي جواز لري، خو کورنۍ ډیر ځله ناوې ته دا واک نه ورکوي. د غور یوه اوسیدونکي وایي د دوی یوه خپلوانه وه چې مور یې د پیسو په خاطر په زوره نامزد کړې وه، خو دا نجلۍ هیڅ راضي نه وه. کله چې نکاح تړل کېده نو په هماغه وخت کې زهر وخوړل او مړه شوه.
دا یک روسی خبر بوده ایم از دمی قریه و یک روسی قوم خیلی
موش دخپلوان و وادو و موش هم تللی و حلک دیر پیسه داره و او دنجلی مور دا پیسو پا خاطر پا زور ور کرده و خونجلی رازی نو کل چی نکا ترل که ده نو شهیدانو تری پشتن وکره چی دا حلک یه قبول دی او کنه. جلی جواب نور که و بلاخره مور پا لور جغ جواب ور کرد چی هو قبول یدی. تو شبی وروسته انجلی به هوش اسوه. کله چې شال تری لیر کړ د انجلی له خولې زګونه راتلل او زهر یې خوړلې وه. مور یې ډیر ژړل، خو هغه وخت یې هیڅ ګټه نه لرله.
مادرش ګریان میکرد چیغ میزد دیگه وخت چې فایده کو رقم کرد.
د شکردرې اوسیدونکي خاطره وایي کله چې یوه انجلۍ ودیږي باید ترې پوښتنه وشي چې خوښه یې ده او که نه. دا د خپلې وریندارې کیسه کوي چې له ورور سره یې هیڅ خوشحاله نه ده، تریخ ژوند لري او علت یې هم دا دی چې په وریندارې نکاح په زوره قبوله شوې ده.
څوک فامیلونه چې جلۍ واده یا لږ ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د جلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزارا نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو. هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله یې ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندګي خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبوره اندغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دا غټو دي ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کوم ده. الکم عمر زندگی تباه کیږي، د جلیم زکه تباه کیږي.
په ځینو کورنیو کې داسې دود هم شته چې کله د ناوې نکاح تړینو د ناوې خور یا د کورنۍ کومه بله غړی د ناوې لخوا غږ کوي چې هو قبول دی. هغه وکیل چې د اقرار لپاره راغلی وي ټولو ته وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې ناوې هیڅ هم نه وي ویلي. د میدان وردګو اوسیدونکي لالپوره امیرزی د همداسې یوې نکاح د سترګو لیدلی حال راته وایي چې کله شاهدان راغلل ناوې هیڅ هم نه و ویلي. شاوخوا میرمنو ویل چې هو قبول دی.
اوس مونږ په کلي کې یعنی شاوخوا د مونږ نږدې چې زما د کاکا خپل ول همداسې و، چې دا کلي کې چې دی شاهدان راځي نجلۍ ته او یو څو ښځې وي مخې پټې وي په ندی تر څنګه ولاړې. بیا ورته وایي چې ستا د نکاح پلار څوک دی، یعنی وکیل څوک نیسي. ځینې اکثر وایي چې دا شرمېږي، غږ نه شي پورته کول، یا که وایي هغه څنګ ته ښځې چې دي هغو ته به ډېر ورو وایي که ځینې وایي. دلته د دې نکاح چې کله کېدل د دې تر څنګه د دې ورېندار وه مشره خورې ولې او دوه ښځې نورې ولاړې ولې. خو کله چې شاهدان راغلل هغې فکر نه کوم چې ویلي وایي چې زما قبول دی. خور ولا وایو قبول دی فلانه نکاح ده، خو فلانه وکیل ما هغه ته اخلاص نکاح خلاص شوله او دی بخپل په ومه کې د اقرار وکړه چې ما نه، یعنی دا یادونه موکله چې ما خو او نه دی ویلی. ممکن کدا زما خوان یعنی حسابېږي او کنه چې یزما نکاح نه ده ورسره شوی، ما خو خپل اقرار نه ده کړی. تر دې شو چې نجلۍ په مخ به دومرې کې تر ننه شپې سبا کړي.
اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com. خدا چی په یو چا په جبر نکاح قبلول په شریعت کې جواز لري او کنه؟ دینی عالم احسان الحق حنفی وایي دا ډول نکاح په شریعت کې جواز نه لري، دا له ښځې سره ظلم دی او یو د بل په حقونو تجاوز دی.
جبري نکاح په شریعت کې جواز نه لري اصلا. دلته اختیار د هلک او د نجلۍ دی،
اې دې دواړه یو بل قبلوي او کنه ولې جبري نکاح له خځې سره ظلم ده اوس خو ظاهرا جبري شوی دی او که پر ازا باندې شوی د خو نکاح یو صورت نیولی دی ولې دا دې کې هېڅ شک نشته ده چې له خځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده ډېر کله ترې هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کوم یا یوه نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي
خاغلی حنفی همدارنګه زیاتوي همدا د جبري نکاحګانو علت دی چې په کورنیو کې تل جنگ او جګړې وي او د دوی کورنۍ ژوند به تل کړاوونو ډک وي
که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري نیک او صالحه او بافکره اولادونه مېسته راوړي که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده
د ستري محکمې د تدقیق او مطالعاتو د برخې کارکونکي فوزي امینی وایي په نکاح کې باید د جانبینو رضایت موجود وي دا وایي ځینې وخت کورنۍ فکر کوي چې دوی څه کوي هغه د اولادونو په ګټه دي خو په حقیقت کې جبري ودونو ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي
ما رضا او رغبت هر دو جانبه
موږ باید په نکاح کې د جانبینو یعنی هلک او نجلۍ رضایت او خوښه په نظر کې ونیسو په ځینې مواردو کې کورنۍ د خپلو اولادونو خوښه په نظر کې نه نیسي او دې موضوع ته هیڅ اهمیت نه ورکوي خو کله چې بیا د خاوند او ښځې په ژوند کې جنجال را پیدا شي او خبره آن ځان وژنې ځان سوځونې او طلاق ته ورسیږي بیا نو خپله کورنۍ هم نشي کولی شي د داسې ستونزو مخه ونیسي
د اوس صورت جلاو شه خود والدین هم گرفتنه میتون
د اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی هم وایي هغه نکاح چې په جبر تر سره شي نو په داسې حالت کې د واده ارکان نه پزای کیږي او په هغه واده کې چې جبر وي هغه نکاح باطل ده
ازدواج که اجبار در او صورت بگیره
هغه نکاح چې په جبر تر سره شي په حقیقت کې باطل ده او د نکاح په ارکانو کې که کوم یو یې تر سره نشي نو دا نکاح باطل ګڼل کیږي ایجاب او قبول یعنی د یو انسان د داخلي خواهشاتو رضایت خو که یو له جانبینو نه راضي نه وي نو دا نکاح سمه نه ده زموږ په هیواد کې ډېرې نکاحګانې داسې ترسره کیږي چې د جانبینو رضایت پکې نه وي خو کورنۍ په زور پرې تحمیلوي موږ ته لازمه ده چې په شرعي موضوعاتو کې ډېر احتیاط وکړو او هغه څه چې لازم دي ترسره یې کړو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوه نجلۍ پیغمبر ته راغله او ورته یې وویل چې زمې پلار په زور د کاکا زوی ته ورکړی یم چې زما خوښ نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا خوښ نه ده نو دا نکاح فسخ کړه او هغه څوک چې د خوښ دی ورسره نکاح وکړه نو په نکاح کې د ښځې رضایت اساسي شرط دی او په هغه نکاح کې چې ښځه راضي نه وي د نکاح کومه نښه نه لیدل کیږي
پس هیچ اثری از آثار عقد بر او به وجود نخواهد آمد
درنو اوریدونکو جبري نکاح په شریعت او قانون کې منع شوې ده دا ډول نکاح د دوو انسانانو راتلونکي ژوند له تاوتریخوالي او بدبختۍ سره مخ کوي نو مختخای چې د اسلام مبارک دین په لارښوونو او د نافذه قوانینو له مخې د انساني حقوقو ملاتړ وکړو او اجازه ورنکړو چې په ناوړه دودونو د یو انسان ژوند تریخ شي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
Stop.